سلام پام وکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په هرات ولایت کې د څه باندې درو اویا میلیونه افغانۍ په ارزښت دوه دېرش پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلي او پراختیا وزارت څخه په خبره شوې خبر پاڼې کې راغلي دي چې دغه پروژې د هرات ولایت په دوه دېرش کلو کې عملي شوي چې 14,290 کورنۍ به ترې ګټه واخلي. په دغه پروژو کې اوه د اوبو رسولو شبکې، د کاریزونو جوړول او د کرنیزو کانالونو رغول شامل دي. خبر پاڼه زیاتوي چې دغه پروژو په عملي کولو سره به سلګونو بیروزګار کسان ته د کار زمینه هم برابره شي. د افغانستان د فواید امنیت وزارت وایي چې د سړکونو د جوړولو په برخه کې د نورو هیوادونو څخه د موادو راوړل او امنیتي ستونزو د سړکونو جوړولو مصارف څو برابره لوړ کړي دي. د فواید امنیت وزیر محمود بلیغ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دې ترڅنګ په افغانستان کې د سړکونو ډیزاین او مواد هم سټنډرډ نه دي او په دې برخه کې له لوړ پوړو چارواکو سره پر یو پروګرام هم کار پیل کړی دی.
در مجموع مې خدمت شما وکړم. بله قیمت ما متاسفانه
په مجموع کې بله زه غواړم ستاسو په خدمت کې عرض کړم چې بیا نسبت به گاونډیو په پرتله لوړ ده او په گاونډیو هیوادونو کې د سړکونو سټنډرډ سو برابر لوړ دی.
بسیار بسیار بلندتر است متاسفانه.
د شغلی بلیغ په خبره که حکومت خپل د سړک جوړونې سټنډرډ مواد وارد کړي په دې برخه کې به ډیر پیسې وسپمیږي. د هرات ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي په دغه ولایت کې د مرکزی ادارې لاسوهنې صنعتکاران اندیښمن کړي دي. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په صنعتي پارک کې د څلورم فاز نمرو پیسې څلور کاله مخکې حکومت ته ورکول شوې وې، خو اوس مهال د مرکزی ادارې لخوا لاسوهنه پکې کیږي او نور خلکو ته توضیح شوې دي. د شغلی خادم په خبره په هرات ولایت کې د ایسای اداره شته باید دغه نمرې د دغه ادارې لخوا توضیح شي، خو اوس مهال مرکزی ادارې مستقیم خلکو ته توضیح پیل کړې ده او صنعتکاران یې اندیښمن کړي دي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني یو نوی پله، یو یورو 8 افغاني یو لس پله، یو پاوند 8 افغاني او 10 پله، یو سعودي ریال 13 افغاني او لس پله، د اماراتو یو درهم 13 افغاني او 18 پله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 40 پله او زر پاکستاني کلدار 1422 افغاني.
له سبهون کاکړ نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول او مخله دې چې دوه نیوز پروګرامونه ته وارو رسیږي او نړیواله موضوع راخلو. مخکې مو واورېدل چې د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلیپر د امریکا د سنا غونډې سنا مجلسي وی غونډې ته ویلو چې د افغانستان د ملي اوالي حکومت پر روان میلادي کال کې د سیاسي ناکامۍ له خطر سره مخامخ دی. هغه دغه راز د امریکا د متحده ایالاتو امنیت ته هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د کلپر په وینا متحده ایالات په بیساري ډول د انټرنیټي حملو د کورنیو ترورستانو د اسلامي دولت یا داعش د شمالي کوریا له اټومي تهدید او د روسي د زپون کې بهرنۍ کړنلار له تهدید سره مخامخ ده. د جیمز کلپر د دې وینا نور جزئیات فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
جیمز کلپر پرون د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې څرګنده کړ چې تروریزم د امریکا د امنیت لپاره تر ټولو ستر ګواښ دی. د ده په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې نیولې او له دې امله یې د ټولې نړۍ امنیت ته خطر متوجه کړی دی. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون وویل سره له دې چې له تروریزم سره د غرب د مبارزې له امله په افغانستان او پاکستان کې د القاعده هسته تخریب شوې، خو په سیمه کې ډېر ډلې ته وفادار وسلوال په داسې موقف کې دي چې په 2014 میلادي کال کې پرمختګونه کولای شي. کلپر د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې په خپل ځباندی 50 کلنه کاری تجربه کې کله هم امریکا له دومره زیاتو تهدیدونو سره مخامخ نه ولیدلې لکه څومره چې دا هیواد نن ورځ سره مخامخ دی. جیمز کلپر په ټول نړۍ کې د موجودو امنیتي تهدیدونو په اړه د خپل اداري رپورت هم پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وړاندې کړ. د دې په وینا هغه کسان چې د افراطي ډلو پلوي کوي او په امریکا کې دي پر انټرنیټ یا سایبر سپیس د حملو لاري په 2014 میلادي کال کې متحده ایالاتو ته تر ټولو ستر امنیتي تهدید پېښولای شي. داعش په حملو کې له پرمختللو تاکتیکونو کار اخیستی. دا ډله اوس مهال اته څانګې لري او نور ګروپونه یې هم د راڅرګندېدو په حال کې دي او په یو نړیوال تهدید بدله شوې ده. دوی په تیرو 15 میاشتو کې له عراق، سوریه او بهر څخه ګنشمیر حمله کړې دي. په نړۍ کې د داعش نفوذ او خطر تر القاعده زیات دی. د دې ډلې رهبری نه یوازې دا چې زموږ پر خاوره د خپل پلویانو د هڅولو موخه لري، د امریکا پر خاوره د حملو لپاره متحد دي. که څه هم امریکا د داعش لپاره د اروپا پر تله ګران هدف دی، خو په 2014 میلادي کال کې زموږ اریزه بګانې څرګندوي چې د داعش بهرني فعالیتونه یو عمده تهدید دی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د 2018 میلادي کال په بودیجه کې د خپل هیواد د انټرنیټي فضا یا سایبر سپیس د خوندیتوب لپاره لږ تر لږه 19 میلیارد ډالر په پام کې نیولی دی. دا د تیر کال په پرتله لږ تر لږه 50% زیاتوالی څرګندوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د مشر په وینا داعش، القاعده او داسې نورې وسلوالې ډلې به د امریکا پر ګټو حملې جاري وساتي او دا شای په امریکا کې د هغوی ملاتړ کوونکي یا د امریکا کورونی تروریستان د امریکا په خاوره کې ورته حمله ته وهڅوي. جیمز کلپر وویل د کورونی تروریستان لامل به شای په 2014 میلادي کال کې زموږ هیواد د سنی تروریستانو لسترګواښ سره مخامخ وي. کلپر د سوریه او عراق په هغو سیمو کې چې د داعش په لاس کې دي د کیمیاوي وسلو د خطر په اړه وویل
chemical weapons continue to pose a threat in Syria.
کیمیاوي وسلې په عراق او سوریه کې لا هم یو سترګواښ دی. له هغه وخت چې سوریه د کیمیاوي وسلو د بندیز کنوانسیون ته ورګرځوي، دمشق په څو مواردو کې د اپوزیشن پر پلویانو د کیمیاوي وسلو حمله کړې ده. داعش په عراق او سوریه کې زهرجن مواد کارولې دي. دا اول وار دی چې وی افراطي ډلې د کیمیاوي حملو ګواښ پېښ کړی دی. د دې په وینا قهرجن او بیباک روسیا یو بل سترګواښ دی چې د نړۍ امنیت ته تهدید ګڼل کېدلی شي. د دې په وینا د روسیې بې پروا بهرنی پالیسي به پر خپل حال پاتې شي او حتی د اوکراین په ختیځ کې ناکراریو ته به دوام ورکړي. کرملن به په 2014 میلادي کال کې هم د اوږدې مودې لپاره پر کیف د خپل نفوذ ټینګ ساتلو لپاره هڅې جاري وساتي او له غربي سازمانونو او ټولنو سره د اوکراین د یوځای کېدو هڅو ته به خنډ جوړوي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوه بولی خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګ مسؤل عبدالواحد سیراتی سیرت صاحب شرغلس
در څه د مخنه تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ اواز تاسو د استودیو نه اوري یو ته خپل سلام احترامات او نیکی هیلی بلندگون پا دیو می چی جور روح سر و سیگه تون
سیره سی محترم که لمره دا افغان زندانیانو دا وضعیت پر معلومات را کهی
لکه چنگه چی پا قانون که محابس او توقیقانات زنگره قانون جور سوی دی او پا میارو باندی حقوق زندانانو او محبوسینو ترکل سوی دی مختصرن دا ارزو که چی تقریبا ووس پا دره ولایتونو که لاستونزی دی محبس به حق لسته چی هغه هم یا تعمیر دولتی دی خسابقه دی میاری ندی او یا هم پا ووس هم پا کرایی کورونو که محبوسین ساتل کیگی چی دل تا دی محبوسینو ساتن پا داغه سی غیر میاری زی که داغه خپلا یو تونزده دی محابسو دی قانون پولان باندی. لکه څنګه چې زمونږ مکلفیت دی د ستونزې چې مونږ کله وینو اړوند ادارو ته مونږ خپل مکاتب لیږلي دي چې ترکو په دې کې هغه خپل عزمي توجه وکړي کوم حقوق چې دې خلکو د محکومینو ترکل سوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ مونږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود او څه ورځې مخکې هم د همجوار ولایتونو نه چې کوم مونږ نظارت وکړ په دې کې اولی ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم و تعداد لخاطر جور سید چون ده جرائم و کچه دیره ده محبوسین او یا متهمین چه توقیف ورتوی ده تعداد زیاده بنان اتاق چه گنجایش ده اتو کسو لری دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی. بعضو ته چپرکټ شته، بعضو ته نسه چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی، کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعضې محابسو کې لکه د کاپیسا، پنشیر، پروان صحی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې له بس تعداد د محبوسینو چې زیات دی وسایل د ګرم کننده یعنې تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي دوی ته هماغه ستانډارد 15 روپۍ دی په دریو وختو کې چې په دې 15 روپۍ کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ و غیره، نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راکي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه دی لیدلی په محبس کې چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه، دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري، لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي په یو کار باندې، تولید ولري په داخل د محبس کې، نو چون ځای نشته ده دوی حتی نسی کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کړي او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي او د هغوی هم بله هغه چې ده زیات مهم توجه اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د ده فقط آزادی د سلب سي، په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی، هیڅ توجه نه کی، فقط محبوس افتاوی دې در اوزه دوه ساعته د افتاوی ده په قانون کې استفاده دې وکړه که ونکړه دروازه پسې پورې کوي درس ورکې چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دې نه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وو باندې بس لیکره
چې مکمل خواسي.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
سیره سیب لکه سرنګه چې تاسو یادونه وکړه زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي، خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي اثرات پیدا شوي
ولې نه؟ همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه شرکت دغه بحث تعلیمي دا بالکل ضعیف دی، باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانو هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د دوی حقوق ورته واورول سي چې ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دي، کوای سي دغه حقوقونه خپل استفاده وکي. دا قطعا بیانیږي نه هغه حقوق چې کم محبوسین درسي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس چې دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ته سي په هغه وجه باندې نه کیږي. هغه د محبس نه چې کله وزي یو عقدمند شخص له هغه نه کیږي، ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوي نه دي، حقوق ورکل سوي نه دي. نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبې کیږي سمت کیږي کنه، دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور عقدمند کیږي.
سیرت صاحب په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه؟
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي، صحي بخش ته، صنعتي بخش ته، تعلیمي بخش ته، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخش ته، د دوی د او څښاک د بخش ته، چې باید داسې سپورت باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نشته، تقریبا 600 کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی چې که دوه کسه راسي محبس بیرنوی سي، موانع نشته په یو دښته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه د هماغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤولین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي او محبوسین چې کوم محبس کې دي د قانون د محبسو پرانا کې دوی تخبه حقوق ور بیان سي او هر ورځ باید محبس مسولین د محبوسین ته هغه خپل حقوق دوران کې وری کې د قانون مراسی تر پورې د مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سره د ازادي ډیر یو غټ نعمت دی دوی سالم اشخاص جامعه ته راسي د بس کوم ځوان چې دوی له خاطره پند وي او د نورو له خاطره یو د عبرت ژوند دی.
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضریږو په کلامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي، په دې برخه کې میندو د څه کول پکار دي او د ډاکټري صحیح مشورې به هم واوري. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه دونه مهم خبرونه واورو.
په شمال زون کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د خزو څنګه منستيالي ماری هیدری ازادي رادیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیه ثبت شوې دي. اغلی هیدری زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډېرې زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او صحرایي محکمه شامل دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقوقو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوی ازادي رادیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرستا دا تاوتریخوالی راکم کړي.
ترنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي د صحي ستونزو ترڅنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم د خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکو خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیران و چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجرا یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نه شو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نه شو ویلی. ډېره راته سخته وه، په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکو زرغونه هم له خپل مور او مشرانو خويندو نه ګیلمنه د وای د چې لومړی ځل عادت شو هیڅ نه پوهید چې ولې داسې شوي. له شرمې خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپل د حالت سره مخ شوم ما هیڅ پوه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور او د هیڅ ماتری او معلومات ماته په دې باره کې نه وره کړی. سره زه خپل ډېر داردم چې ما څه سوي دي. خپل ځان خلکو نه پټول، ما فکر کاوه چې د خلک ماته ګوري پوهیږي ما کوم څه شوه. ام دو ام که شرم فلزام خلکو نه رقم کم ګنلو، یعنی یو حید مو کې پیدا شوی ده. داس څه حالت ده، یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل سره په رفاقت غونډې او هغه ولري مخته دینه چې دغه حالت سره کې مخې شي لیک معلومات ته توقع شي لیک آماده او ته وسیږي لیک سره سمې رفیق رفیقانه دوستانه روابط سره ولري رقم په د موضوع باندې باید پوکي.
اغلی زرغونه زیاتوی دا موضوع باید د خوندزیو په تعلیم نصاب کې شامل شي چې شاګردان د خوندزی له دوري ورسره بلد وي. دا د خپل خوندزی کې سهم کوي چې کله به له خون کې نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نو ورکاوه.
دا موضوع د سیو موضوع چې باید هر انسان هر انجلی باید په دې مبارک معلومات لري بشپړ مختلف دینه چې د سیوالات سره مخ کیږي. دا باید عین اته په نصاب کې شامل شي. مون په دریم صرف کې د حیث نفاس په نوم یو رقم لوستل په کتاب کې مون په غنه پوهیږو. چاته مې دې دا چې دا استاد مې نو عزت تیر سي باندې تاسو نه پوهیږئ. باید مون سره په خلاص کړی وای چې دا د سیو عادت ده. کله تاسو لوی شوی یا نوې ځوانی سره مخ کیږي د غلط سره تاسو نه خده چې تاسو ونه داری سي. دا کسی موردی لسی بعض انجینکی حیران سي چې ما چی شي سوي ده د خودکشي هول کړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېر متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپل لورې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول مسایلو آگاه وي. د کابل اوسیدونکي جمیله وایي دې تل خپلې لورګانې په دې پوهولې چې تاسې له داسې یوه حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي.
دا سیادت ما ورده ژوند کې او پړاو د چیو پړاو نه بلته جنو کیږي. دا باید په دې ټوله مایند خپل لورګانې پوهي، ټوله مایند باید راهنمایي ورته وکړي. مې لورګانو چې دا غسي حالت راځي ژوند کې، دا ټوله مایند غواړم چې دا غسي خپل لورګانو ته پوهاوی وکړي.
کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا بلوغ د انسان په ژوند کې یو جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپل اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یو ډیره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دی پړاو ته د جهش د بحران د وډیر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. پنځه اتیا په سلو کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یو مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
خغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید استراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د استراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي، وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلون نه راځي. دوی ډېر د حیا، ډېر د انزوا له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنې په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلون نه راځي او دغه بدلونونه داسې نوی دي د دې په ژوند په کړوړو او په رفتار کې بدلون راولي.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلای شئ. www.azadiradio.com میاشتنی عادت کې د روحي ستونزو ترڅنګ صحي برخې ته هم باید ډیره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي ک په دې وخت کې نجونې او میرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کیدای شي. په ملالۍ زیږنتونکو نسایي ولادي ډاکټره نجم سما شفاجو وایي په میاشتنی عادت کې باید نجونې او میرمنې خپل پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې راوړ دی چې کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځي او ګیره کیږي یا ګزک کیږي. دا غلطه خبره ده، کوشش دی وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی دی چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطر دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګرمو اوبو سره همداسې پاک سترې استنجا دی وکړي او خپل ټوټه دې پې تبدیل کړي. ښځې یا جنکۍ دا نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د اوکشه کړي، بیا د لمر ته واچوي، ښه وچ شي شاو مخې. بیا که اوتو هلته میسره وي خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنې مکروبونه یې مړه شي یا د نغري ته نږدې کړي.
ډاکټر نجم سما همداراز زیاتوي په دې وخت کې باید نجونې ډېر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډېرې ضایع کیږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډېر تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه دی خوري. خو خطر دا ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سوپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره ښځه د مایات ضایع کیږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستو څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاری د ډېرې وخوري. کوښښ وکړي چې د جامو په دوران کې مایات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنۍ ته لازمه ده چې خپل ماشومان سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي او دا موضوع باید له شرمی حالت نه وایستل شي.
کورنۍ ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپل بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپل بچانو ته ډاډګیره نور کړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینو پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه دي دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړینه ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه کې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. دیني علماونه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنۍ ته، او په یو ډول دغه مسله له ټابوي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یو طبي مسله ده، یو صحي مسله ده، یو اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته کوو د ټولو په ځون کې دا مسله راځي. ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کړي، د اروایي بحران پیدا نه کړي او په یو ډول منحرف نه شي.
نو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمی او دوستانه فضا رامنځته کړي، په اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپل ورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبي جوړښتونه د دوی په وجود کې رابرسېره کیږي چې د اندېښنې او شرم خبره نه ده. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.